دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت هیئت او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو پرون د یک شنبه په ورځ هم د دویم ځلي مذاکراتو د ایجنډا په محتویاتو باندې بحث وکړ په کابل کې زموږ خبريال وایي چې دا مذاکرات په داسې حال کې کیږي چې د یو نوي موقت حکومت د جوړولو په طرفدارۍ باندې غوښتنه پورته شوې ده د موقت حکومت د جوړولو طرفداران په دې باور دي چې د روان جنگ او سیاسي شخړې د ختمولو لپاره دا تر ټولو بهتره لار ده خو جمهور رئیس اشرف غنی دغه نظر رد کړی دی او طالبانو حمله تر دې دمه په ښکاره توګه خپل نظر نه دی څرګند کړی د شنبه په شپه د نیمروز د ولایت د خاشروت په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو په هوایي بمباری وکې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه زړه نقیز ریپورټونه ورکړل شوي دي دغه ولایت د ځوانانو یو مشر زین الله جواک پوینا د حکومت د هوایي قواو په بمباری وکې د وو خوځو په شمول اتلس کسان وژل شوي دي خو د والی ویان زمری علی احدی ادعا وکړه چې بمباری پر هغو طالبانو باندې شوی ده چې د حملې لپاره یې ځانونه تیارول د نمروز ولایت د ایران د سیستان بلوچستان ولایت سره چیرما پروت دی کله نا کله پکې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ نښتې کیږي د افغانستان د حکومت د عامه ساتنې د صدۍ د ویان ضیا ودان او دریو نورو همکارانو د وژلو مسؤلیت لا تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي تر اوسه پورې لا مسؤل کسان نه دي پیژندل شوي طالبان انکار کوي خو حکومت یې پلاد هغه په غاړه چولی پرون د یک شنبه په ورځ د پکتیا د ولایت مرکز گردیز کې په لسګونو خلکو په دغه خار کې په غیر منصفانه توګه د برېښنا د توزیع کولو په خلاف احتجاجي غونډه وکړه او د اعتراض په توګه د څو ساعتونو لپاره د کابل گردیز لوی لاره تړلې وه د هرات په ولایت کې د ښځو د حقوقو طرفدارانو په ولایتي محاکمو کې د خردبرد او رشوت خورۍ په خلاف باندې هم احتجاجي غونډه جوړه کړې وه د شنبه په شپه نا وخت د پاکستان د بلوچستان صوبې د ګډو د برېښنا کوټ په ګرډ سټېشن کې د یوې تخنیکی عارضې په وجه د اسلام آباد پېښور او کراچۍ په شمول د پاکستان په غټو کارونو کې د څو ساعتونو لپاره برېښنا په بشپړه توګه قطع شوه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یوې محکمې لخوا د لشکر طیبه د وسلوالې ډلې د یو مشر زکیر الرحمن لکوي د محاکمه کولو د اعلان هرکلی کړی د بهرنی چارو وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې زیاته شوې ده چې پاکستانی چارواکي باید نوموړی په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په ښار کې په مرګانو حملو کې د لاس لرلو په جرم هم محاکمه کی هندي چارواکو ویل دي چې د پاکستان حکومت دا اقدام د دې لپاره کړی دی چې بل میاش په پاریس کې مالی اقداماتو د نړیوالې ادارې یا FATF د کلنې غونډې نه مخکې د دغه ادارې لخوا د لګول شوو تورونو نه ځان خلاص کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند حکومت په دغه تبصره باندې افسوس څرګند کړی دغه نړیوالې کاري ډلې د پاکستان حکومت د نړیوال ټروریزم په مالی مرسته او د تورو پیسو د سپینولو په کاروبار کې په ککړتیا باندې تورن کړی و د یونان د بهرنیو چارو وزیر نیکوس دندیاس د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه هیواد د اقتصادي زیرمو د کنټرولولو په غرض په پام کې لري چې خپل لویدیځ سمندري حدود وغځوي د یونان حکومت پارلمان ته په دې اړه یو قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړې ده یونان د ایجن په سمندرګي کې هم د طبي ګاز او تیلو په شمول پراخو طبي زیرمو د لټولو په غرض د خپل حدود پراخولو هڅې کړې وي خو د ترکی حکومت یې کلک مخالفت کوي او خبرداري ورکړې ده چې دا اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د براله جنگ سبب شي دا واشنگتن دی د اسرائیلو د هوایي قواو جټ الوتکو پرون د یک شنبه په ورځ یو ځل بیا د لبنان په فضایي قلمرو باندې په ټیټه ارتفاع کې اکتشافي پروازونه وکړل او څو فرونده ډرون الوتکې هم د شنبه په ورځ د بیروت د پاسا ګرځېدلې د بیروت عام وګړي سخت ډارېدلې دي او له ځینو سره دا اندېښنه موجود ده ممکن چې د ټرمپ د ادارې په وروستیو شپو ورځو کې اسرائیل د لبنان د حزب الله په خلاف باندې پوځي اقدام وکړي د لبنان د زیاترو خلکو په ذهنونو کې وس هم د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ په 2006 میلادي کال کې د یو میاشتنی تباکون کې جنگ ترخی خاطرې ژوندۍ دي اسرائیلو په دې اړه څه نه دی ویلي د فرانسې د خبری اجانس ایجنسی فرانس پریس د ریپورت لمخې د سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو لخوا له قطر سره د خپل زمکنیو آبی او هوایی لارو د بیرته خلاصولو وروسته په صلح او قطریانو سعودي عربستان ته مخه کړې ده. د قطر د ابو سمره ختی سرحد سعودي عربستان د پایتخت ریاض په 1500 کیلومتره کې موقعیت لري. په داسې حال کې چې په افریقایي هیواد مالاوي کې د کورونا د کوینس اوبا مثبتې پیښې مخ په زیاتې دودی د هغه هیواد جمهور رئیس لازاروس چکویرا خپل ژور خپګان څرګند کړی دی. لامک ماسیز لازاروس پرون د یکشنبه په ورځ ملت ته په یوه رادیوي وینا کې اعلان وکړ چې دی د خدای تعالی د رحمت در جلبولو په خاطر د یو ویشت ورځو روژې نیولو نیت لري. د مالاوي روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د شنبه په ورځ په دغه افریقایي هیواد کې د کورونا د کوینس اوبا درې سوه یو اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې او 12 تنه ناروغان مړه شوي دي. پر ښاغلي چکویرا باندې له دې امله هم انتقادونه شوي دي چې ولس ته د ماسکونو د اچولو توصیه کوي خو خپلې تانزانیا ته د ورځني رسمي سفر په وخت ماسک نه واچولی او هم یې د امریکا د مشهورې سندرغاړې ماډونا سره په داسې حال کې رغبل وکړ چې ماسک یې نه واچولی. د امریکا د لویدیځې ورجینیا د ایالت د ایالتي اسامبلۍ یو غړی ډریک ایوانس چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په واشنگټن ډی سي کې د کیپیټل په ودانۍ باندې د حملې په وخت د ټرمپ په طرفدارانو کې شامل وو په ایالتي اسامبلۍ کې له خپل غړیتوب نه استعفا وکړه. دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د رویټرز د اژانس او د اپساس د نظر د معلومولو د مؤسسې د تازه سروې نه څرګنده شوې چې د امریکا د خلکو قاطع اکثریت په سمدستي توګه له چوکۍ نه د جمهور ډانلډ ټرمپ د لرې کولو ملاتړ کوي. 50% امریکایان غواړي چې ټرمپ باید په فوري توګه له خپلې وظیفې نه برطرفه شي. که څه هم چې د ټرمپ د حکومت د دورې صرف 11 ورځې پاتې دي او د جنوري په شلمه به د هغه په ځای نوی جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې کښېني، د تیرې چهارشنبه په ورځ د کانګرس په ودانۍ یا کیپیټل باندې د ټرمپ د زرهاو طرفدارانو له تشدد نه ډکې حملې او د دغه تاریخي ودانۍ دننه د تخریب او د پولیسو د یو افسر په شمول د 50 کسانو د مړینې نه وروسته خلک پر ټرمپ باندې سخت په غوسه شوي دي. دا سروې په داسې حال کې خپره شوې چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند لوړپوړو مشرانو اعلان کړی دی چې دوی د دویم ځل لپاره د ټرمپ د امپیچمنت یا د قانوني مؤاخذې لپاره ځان تیاری. د کیمرون امنیتي چارواکو بل هفته په دغه ناکراره افریقایي هیواد کې د افریقا د فوټبال د قهرمانۍ د جام د لوبو له پیل کېدو نه مخکې د پوز عسکر د امنیت د ساتلو په دندو ګمارلې دي. لوبې رسمن د روانې میاشتې په 14 باندې پیل کېږي او د امریکې د ارکانسا په ایالت کې مشت خیبر پښتونخوا یو پښتانه ډاکټر او د سرطان د ناروغیو متخصص عمر عتیق د خپلو هغو څو تنو ناروغانو شپږ لکه او 50,000 ډالره فیسونه معاف کړي دي چې د ادا کولو وسې نه لره. ډاکټر عتیق د دغه ایالت د پاین بلف په ښارګوټي کې له تیرو 1.5 کلونو نه د سرطان د درملنې کلینیک چلوي. داو د دې ساعت خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې قریب 14 میلیونه افغانان عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې نه د 1.3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان حکومت ویلي دي چې د ملي دسترخوان د پروګرام له بودیجې څخه تر اوسه 200,000 اړمنو کورنیو سره مرستې کړې دي. ممتاز بهیر په دې حقله د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې ترنګلی وضعیت او د نفوس ودې ته په پام درنې اټکل کړي چې په 2020 کال کې به کابو 13.5 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې د لسیزو جګړو پر لپسې طبیعي پیښو ترڅنګ په دې وروستیو کې د کورونا وایرس وبا د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راوستی. اوچا پر روان میلادي کال کې د 15.1 میلیونه اړمنو افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د 1.3 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس وبا د روغتیايي ټولنیزو او اقتصادي اغیزو له امله په یو کال کې د اړمنو کسانو شمیره دوه برابره شوې ده او اکثر افغانانو په دې موده کې خپل زیرمه شوې پانګه او د اوایدو سرچینې له لاسه ورکړې دي. دغه سازمان په داسې حال کې داړمنو افغانانو لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر کابو 450,000 ته رسیدلی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستیال نور الله ترکی امریکا غږ ته وویل
په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي روغتونونو لابراتوارونو کې د کورونا وایرس 1,422 شکمنې پیښې معاینات شوې چې له جملې څخه شپږ اویا مثبت هی چې یو 9 تنه له دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند لاسه ورکړی وو او 208 تنه بیا بیرته رغېدلي وو. چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 35,508 رسیږي.
په ورته وخت کې افغان حکومت د کورونا وایرس وبا د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره لاړمنو کورنیو سره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام هم پیل کړی دی چې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت لخوا تطبیقیږي. د دغه وزارت ویان فریدون اژند امریکا غږ ته وویل چې د دغه پروګرام لومړی پړاو د عملي کېدو په حال کې دی او تر اوسه له 200,000 اړمنو کورنیو سره مرستې شوي دي.
ما در حال حاضر در 106
مکتر اوسه په 106 ولسوالیو کې او 1500 کلیو کې مرستې ویشلې دي. د دې پروګرام په ترڅ کې شاوخوا 200,000 کورنۍ له دغه مرستو برخمنې شوې دي او دا پروګرام لا هم دوام لري.
برنامه او ای برنامه هم چنان جریان داره.
خاغلی اژان زیاته کړه چې د ملي دسترخوان پروګرام لومړی پړاو د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې پای ته رسیږي او له هغې وروسته دویم پړاو چې په کې 2.5 میلیونو اړمنو افغانانو سره مرستې کیږي پیلیږي. د ملي دسترخوان پروګرام تر څنګ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت په پام کې لري چې د طبي پیښو زیانمنو افغانانو سره مرستې وکړي. د دغه وزارت ویان د احمد تمیم عظیمي امریکا غږ ته وویل چې د طبي پیښو د مدیریت ژمنی پلان جوړ شوی چې تطبیقول یې 3.1 میلیارد افغانۍ ته اړتیا لري او له دې شمېرې 2 میلیارد افغانۍ برابرې شوې دي.
پلان بر اساس تحلیل های مختلف انجام شوی.
پلان د مختلفو تحلیلونو په اساس ترسره شوی دی چې په نتیجه کې پر روان ژمي کې 1,000 او 222 احتمالي اغیزمنې کورنۍ په پام کې نیول شوې دي چې له دې شمېرې 16,000 کورنۍ د طبي پیښو اغیزمنې دي او څه باندې 15,000 په کور دننه د جګړو له امله د بې ځایه کېدو اټکل کیږي. دوی ته مو لازم چمتووالی نیول
او باینه آمادگی لازم را گرفتیم.
په کوردن نه د مختلفو ستونزو تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د کډوالو راستنیدل هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د مهاجرت نړیوال سازمان د اټکل په اساس په 2020 کال کې به 645,000 افغان کډوه ایران څخه راستانه شي چې سلپسلو کې به بشری مرستو ته اړتیا ولري. دغه سازمان ویلي چې له دغو راستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره شاوخوا 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د قندهار د هوایي ډګر د مسولیت د سپارلو بهیر نن پیل شوی دی. د افغانستان مقامات ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د دفاع وزارت ته د دغه هوایي ډګر د نظامی برخو د مسولیت د سپارلو چارې پیل کړې دي. د قندهار د احمد شاه بابا د نړیوال هوایی ډګر رئیس مسعود احمد پختون آشنا تلویزیون ته ویلي دي چې له دې وروسته به د هوایی ډګر 15 مهمې برخې د افغانانو له لوري اداره کیږي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ راکړی دی.
د کندهار د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر تر کابل هوایی ډګر وروسته په افغانستان کې دوهم ستر هوایی میدان دی. د 2000 لومړي کال راهیسې لکه چې بلملي قوا افغانستان ته رالی، د دې هوایی ډګر اکثریت امنیتي چارې او ډیره برخه هم د نړیوالو قواو په لاس کې و. تازه د امریکایي قواو له لوري د دې هوایی ډګر اکثریت چارې د افغانستان د دفاع وزارت سپارل کیږي. د کندهار نړیوال هوایی ډګر عمومي رنوی لري او تر څنګ یې 3 رمپ لري چې یوازې 3 اوس د افغان حکومت یا د ملکی هوایی ادارې په اختیار کې دي. ټاکل شوی دی چې د دې هوایی ډګر ټول امنیتي چارې په راتلونکي کې د افغانستان هوایی قواوی مخته وړي. افغان مقامات وایي چې د هوایی ډګر د ترافیک په ګډون د رادار تخنیک د هوایی ډګر د اتیپایي او مسؤلیت چارې به نور د وخت سپارلو وروسته دوی مخته وړي. تر دې مخکې د یادو چارو مدیریت د نړیوالو قواو په لاس کې وو. د احمد شاه بابا د نړیوال هوایی ډګر رئیس مسعود احمد پښتون آشنا تلویزیون ته ویل چې د انتقال بهیر نن پیل شوی.
ترانزیشن په دا ډول کیږي چې وزارت دفاع د امریکا او وزارت دفاع د افغانستان ته چې شان سپاري دا غت خوروس 15 کم مهم سیکشن چې د وانوردی دي لکه واشناسي ترافیک او مخابره تخنیک مسونیت او دفاعیا دا مشت سپارل کیږي نو دا غت په کتو سره مش خپل پلان جوړ کړی دی کوم سوند نهسته او نور رمپونه او نور ساحات تعمیرونه تاسیسات چې زموږ په کار وي او دغه د اقتصادي لحاظ څخه د اوایدا لیس په خاطر باندې او د تجارت په خاطر کم څه چې په ضرورت کې وي هغه ټوله به موږ خپل لاس کې ولرو.
افغان لوري ته د کندهار د هوایي ډګر د مسولیت د سپارلو زیات جزئیات لا هم نه دی پټاګه سوي خو چارواکي وایي چې د امنیت چاري به ځانګړي افغان ځواکونه نور مختبړي. تر دې مخکې رومانی سرتیرو د کندهار د هوایي ډګر د امنیت چاري مختوړلې. په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو کمانډاني وایي چې د هوایي ډګر د مسولیت د سپارلو لپاره د ملي امنیت شورا او دفاع وزارت څخه ټاکل شوی تخنیکی ټیمونه په چارو باندې بوختي چې وروسته به لرسنوي سره جزئیات شریک شي. خو د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر رئیس مسعود احمد پښتون وایي چې د هوایي ډګر د چارو لسپارلو سره پریو وخت د بیلابیلو چارو د مدیریت لپاره د افغانانو د ضرورت جوړیدو لپاره هم ځانګړي پاملرنه کیږي.
موږ مکمله آمادګی لرو. د مرکز څخه مشته کارمندان راغلي دي. نن ورځ د پروسه د انتقال ده. هیڅ نوه سکتګي به زموږ په داخلي پروازو او خارجي پروازو کې ناراضي. طبیعي خبره ده چې اوایل کې به یو څه سونځ ولرو، مګر دا په دې معنا نه چې موږ اپریشن دریږي. کچلر وسات اپریشن ونکو دوه لسات یا شپاره ساتو خاتمن کو. نن هم دا چاري افغانان تسپرل سوي دي. د پروازونو تاسوبني چې په نارمل ډول باندې روان دي.
د کندهار هوایي ډګر د شار په ختیځ کې د دامان او ډنډ ولسوالیو ترمنځ په یو پراخه ساحه کې موقعیت لري. د نوموړي هوایي ډګر په یو برخه کې د 215 اتل کلی اردو کمانډاني، په بل برخه کې د ځنګړو پولیسو کمانډاني او د ځغاستلي کې په برخه کې نړیوال کواوی مرکزونه لري. د غراز د هوایي ډګر یو برخه د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې په واک کې ده چې کندهار څخه سعودي عربستان، هند، متحده عرب اماراتو او ایران ته الوتنې ورڅخه تر سره کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه ده. د امریکا په جمهور رئیس ډونالد ترامپ باندې د سیاستمدارانو اعتراضونه مخ په زیاتېدو دي. بل پلو منتخب جمهور رئیس جو بایدن د لوړی د مراسمو لپاره په چمتووالی بوخته. بل خبر را ده چې د ټوئیټر ټولنیز شبکې د جمهور رئیس ترامپ حساب بند کړی دی. د آشنا تلویزیون همکار سمیع الله جلالزی په دې حقله راپورټ برابر کړی دی.
د دې تمه کېده چې د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي به د 2020 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو د ګټونکو په توګه د جو بایدن د تایید په تشریفاتي پروسه کې چې اساسي قانوني ذکر کړی مخالفتونه موجود وي. خو د ډونالد ترامپ د ملاتړو لخوا تاوتریخوالو او په ټاکنو کې د درغلوي په اړه د جمهور رئیس ترامپ بیا اساسه ده او له جمهور رئیس څخه د جمهوری غوښتونکو په ملاتړ کې رامنځته شوی درز لا پسې زیات کړ.
The Republican Party unfortunately has become
جمهور غوښتون کې ګوند لبد مرغله او شخص خدم لاټړ په ګوند باندې بدل شوې ده. لکه څنګه چې ماو ویل کتاسي یو جمهوریت غوښتون کې یاست، نو دا په دې معنی ده چې د ترامپ لاټړ وکړي. دا مهمه نه ده چې څه ډول.
خو د جمهور رئیس د مرستيال مایک پینس ټینګه وفاداری د چهارشنبه په ورځ وروسته لغه پات ورسېده چې نو موري له دې یو ورځ مخکې ترامپ ته وویل نو موري د قدرت نه لري چې د ټاکنو نتیجه بدل کړي. سات مخکلی دی چې د رایو شمیره د پیل شي. جمهور رئیس ترامپ سپینې ماڼۍ ته نږدې په ولاریون کې پر پینس فشار ته دوام ورکړ.
هغه کار چې مایک پینس یې باید وکړي دا دی چې رای بیرته د بیا تایید لپاره ایالتونو ته ستنې کړي او مونږ جمهوري ریاست ترلاسه کړو. تاسو تر ټولو خوشاله خلک یاست.
مخکلی دی چې پاریدلی مظاهره کوونکي کانګرس ته ورشي. په سنا کې د جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل خپل همکارانو ته د مخالفت په صورت کې د سیاسي خطر خبرداري ورکړ.
اساسي قانون موږ ته په کانګرس کې محدود واک راکوي. رای ورکوونکو محاکمو او ایالتونو خپل پریکړه کړې. هغوی ټولو خپل دریځ معلوم کړی. که موږ د هغوی مخه ونیسو دا به زموږ جمهوری ته د تل لپاره زیان ورسوي.
لمزوري یالا څخه سناتور جاش هاولی لومړی کس و چې د الیکټورال کالج رایو د حسابېدو په وړاندې د شکایت نتر وکړ.
له کسانو سره چې وایي د نن ورځې مراسم یوازې تشریفاتي دي او مونږ یې د څو سوه کلونو راهیسې ترسره کوو، زه نشم موافق کېدلای. دغه فرصت چې ستاسو غږ واورېدل شي او شکایت مو ثبت شي ډېر مهم دی، ځکه دا هغه ځای دی چې شکایتونه باید واورېدل شي، بحث پرې وشي او په نهایت کې هوار شي.
ترامپ د خپل څلور کلن کار د پای په ورځو کې د دویم احتمالي استیزال رئیس سره مخ دی، کوم چې د خپل ګوند پر غړو به فشار راوستل شي چې لیوی لاري نه لیوی لاري موقف ونیسي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استیدیو نه نشریږي. د کورونا د ویروس د نوې بڼې پیدا کېدو په نړۍ کې د روغتیا د چارو متخصصینو ته تازه اندېښنې پیدا کړې دي. ډاکټرانو ویلي دي چې د دې نوې ویروس کنټرولول به مشکل وي، ځکه چې دا نوې ویروس ساري دی. د دې خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د لندن کوڅې بیا خاموشه شوه. د بریتانیا لومړي وزیر بوریس جانسن وروسته له هغه چې د کورونا ویروس نوې بڼه را څرګنده شوه، په ټول هیواد کې یو وار بیا ګرزبندیز اعلان کړ.
اټس کلیر
دا روښانه ده چې موږ د دې نوې ډول ویروس کنټرول لپاره په ګډه کار کول ته اړتیا لرو.
په سویلي افریقا کې د دې ویروس بلې بڼې ډاکټران اندېښمن کړي دي. د ګوزازولو ان نتال په هانتون د ساري ناروغیو پوهان تولیانو دی اولیویرا وایي
دا د ساحل په سیمه کې د ختیځ کیپ څخه تر کیپ ټاون پورې شاوخوا ټولو انتناتو باندې مسلط دی.
په بریتانیا کې د ویروس نوې بڼه لږ تر لږه څلوېښت نورو هیوادونو ته رسیدلې. د سویلي افریقا نسخه په نه نورو قضیو کې ښکاره شوې. د سیبریخي چې د اروپایي هیوادونو کې مخ په ډېرې دودي. د جانز هاپکنز پانتون د خوندي ساتنې نظام متخصص وایي چې ساينس پوهان لا هم په ډاډ سره څه نشي ویلی.
That really needs to be investigated.
د دې ویروس پیژندنه په نور هیوادونو کې هم څېړنو او تفتیش ته اړتیا لري او هلته هم ویل شي څو په دې پوښتنه چې آیا د داسې څه دي چې په انګلستان کې د یو څو نورو درایرو له امله پیښ شوي، او که داسې یو شی چې له دې ویروس نه یعنی کووېډ سره تړاو لري، او که چیرې هم داسې وینو په کار ده چې په نور هیوادونو کې هم ووینو.
مافیت پو پیکاس وای تغییرات داسې نخ کړي چې خلک نور هم ناروغه کړي، خو په قضیو کې زیاتوالی به ممکن ډیر په روغتونونو کې بستر شي او ډیر مړینې به رامنځته شي.
که تاسو په ساده ډول ویروس لري چې کولی شي ډیر خلک په ناروغۍ اخته کړي، نو د خلکو مجموع شمېر پورته کیږي او نور ټول متغیر عاملونه هم پورته ځي.
نوی بدلون موندونکي ویروسونه د وبا سره د مبارزې لپاره د واکسینونو له را رسیدو سره سم را څرګند شوی دی. خو د بریتانیا د حکومت لوی ساينسي سلاکار پټریک والسن وایي چې واکسینونه باید لا هم کار وکړي.
کله چې چاته واکسین ورکړ شي، نو هغه یوازې د یوې کوچنۍ برخې په مقابل کې د بدن د معافیت یو پروتین نه جوړوي، بلکې زخ ډیر د غنو برخو لپاره جوړوي. نو د دې تمنې شي کېدل چې د ویروس نوې بڼه به د معافیت د ټولو برخونه بچ پاتې شي.
اندرو وای د ډاکټر لاسکول لپاره آزموینه روان دي. ویروسونه هر وخت بدلون کوي او واکسینونه به په پای کې هم نوي شي، مګر دا د هر بل وخت نه ډیر اسانه دی. دواړه د فایزر، بایو انټیک او مودرنا شرکتونو واکسینونه هم دا ډول دي. که د نوي ویروس بڼې کنټرول پیدا کاندي، نو د چټک توافق شرایط به برابر شي او داسې ویروس به رامنځته شي چې هر وخت به بدلون ومومي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
وینزویلایانو په دې تازه وخت کې په داخله او خارج کې دا فرصت درلوده چې د عمومي مشورې یا د خلکو د رایو له لارې د نیکولاس مادورو غیر قانوني رژیم په خلاف خپل نظر څرګند کړي. د دسمبر د میاشتې له اوومې نېټې نه تر دولسمې نېټې نه راپه دیخوا په میلیونو وینزویلایانو د ډیجیټل یا په وینزویلا کې په انتخاباتي حوزو د لاتین امریکا په نور هیوادونو په امریکا او اروپا کې سنجش وکړ. دغه ریفرنڈم چې د وینزولا د حکومت مخالفینو تنظیم کړی و د باصلاحیت ملي اسمبلی تر نظر لاندې او د وینزولا د اساسي قانون مطابق شوی و. کنسل ته پاپولر د وینزولایانو لپاره دغه کړنلاره برابره کړې وه. په دې کې هغه کسان شامل وو چې د تعقیب، شکنجه ورکولو یا د وژلو د ګواښونو نه مجبور شي وو چې خارج ته وتښتي او د جمهوري ریاست او پارلمان د عادلانه او آزادو انتخاباتو غوښتنه کوله. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د کنسل ته د کامیابۍ په باره کې د وینزویلا خلکو ته مبارکي وویله او څرګند کړه چې د وینزویلا خلکو په څرګند توګه په انتخاباتو کې شوی تګبرګي رد کړله چې د ډسمبر د میاشتې په شپږمه نیټه د نیکولاس مادورو غیر مشروع رژیم د ملي اسمبلی په انتخاباتو کې د جهل مرتکب شوی و. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو څرګند کړه د کنسل ته نتیجه څرګند امر د موقتی حکومت باید وینزویلا ته د دیموکراسۍ پر اطلو سره د مبارزې ته دوام ورکړي. د زیاده کړه په دې مبارزه کې د وینزویلا خلک د هر دیموکراتیک هیواد د ملاتړ مستحق دي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د یوې زړاورې دیموکراتیکې پروژې په حیث کنسل ته یاد کړه او په وینزویلا کې د ژوندانه د ټولو چیلنجونو باوجود دا یو بې سابقه کامیابي ده. په دغه ستونزو کې د طبیعي ګاز کمواله، د برېښنا قطع کېدل، د رژیم زورونه، د تاوتریخوالي نه ډکه ویرونه، فشار او تعقیب شامل دي. د کنسلتا کامیابي د میلیونو وینزویلایانو قوت څرګندوي چې د بدلون لپاره انتظام ونیسی او راغون شي او وینزویلا ته د جمهوری ریاست او پارلمان آزاد او عادلانه انتخابات و دراستنیدو مبارزه قوی کوي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو څرګند کړه په دیموکراتیک طریقه انتخاب شوی ملي اسمبله او د وینزویلا د خلکو آواز په وینزویلا کې د استبداد په لار کې یو واضح دغه څه ودرېدای شي. بینللی ټولنه په وینزویلا کې د دیموکراسۍ ملاتړ په دې سره کولی شي چې د وینزویلا د خلکو تر شا په متحده توګه ودرېږي، ځکه دوی د خپلې غوښتنې آواز پورته کړی دی. د مادورو بې رحمه ډکټاټورشپ دې پای ته ورسیږي او دیموکراسۍ دې پکې رواج شي. ګرانو اورېدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنی خبرونه په همدې زی پایته ورسیده. د ماخام تر 2 بجو اجازه غواړو. ورځ مو په خیر.